ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ په خبرونه کې تا یو شمیر راپورونه لرو او د خبرونه او د راپورونو نه پس په درته د مشال ریډیو مجله خبرونه وړاندې کوو خو هر سمخ کې د 2 بجو خبرونه د منور شانه
د خبرونو سرټکی وزیر اعظم شهباز شریف د سیلاب ځپلو سیمو د جاج اخیستو لپاره د بلوچستان په سفر دی. په کابل کې د ټي ټي پی مشرانو ته پاکستانی وفد ویلي کې هیواد تستنیګنو وسلوال فعالیتونه به پرېږدي او تر ډېرې مودې ځنډ وروستا د یوکرین له اودیسا بندر نه په غلو دانو بار اولنې بیړۍ ترکی ته روانه شوه. د خبرونو تفصیل نن وزیر اعظم شهباز شریف په داسې حال کې د بلوچستان یو ورځنۍ دوره کوي چې په دې صوبا کې د پښکال د بارانونو لړۍ ودرېدلې او تر نن ورځې پورې د بارانونو سیلابونو لوجه یو سل شپږ دېرش کسان مړه شوې دي. په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې په مړو شوو کې شپږ پنځوس نارینه درې دېرش مېرمنې او اووه څلوېښت ماشومان دي. د پی ډی ایم ای په وینا د بارانونو سیلابونو د صوبې یو شمېر لوی لارې هم خرابې کړي خو یو شمېر لارې یې د تګ راتګ لپاره بیرته خلاصې کړي او دا راز د سیرینو سره د مرستو لړۍ هم دوام لري. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان په یو ورځنۍ دوره کوټه ته رسیدل او ټاکل شوی چې نوموړی به په چمن او قلعه سیف الله کې د سیلاب ځپلو سیمو جاج اخلي. شهباز شریف د جولای په دیرشمه په ټویټر لیکلي وو چې حکومت به د سیلابونو له وجې مړ شوي هر تن کورنۍ ته لس لک روپۍ امداد ورکوي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ادا کړی چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلی ضلعو کې د وسلوالو واکمنۍ د جولای په یو دیرشمه پیښور کې د قبایلی سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروسته مولانا فضل الرحمن د خبري غونډې پر مهال دا ادا هم وکړه چې د وسلوالو په وړاندې پولیس او ځایي انتظامیه ځانونه به وسګنی. مولانا فضل الرحمن هم دا راز ویل چې د خراب امنیت له کبله دا وخت په شمالي وزیرستان کې اوتمنځي قبیلې پر لټ وهلې. هغه زیاته کړه په دې اړه به په روانه اونۍ کې وزیر اعظم سره ملاقات کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت په سمدستي توګه د مولانا فضل الرحمن د دې ادعا په خبرون کې سندي ویلي. نو موړي دا خبره داسې وخت کړي چې د ګوند شمالي وزیرستان د دوو مشرانو تر وجل کېدو وروسته د ګوند غړو په میرالي کې پرلت پیل کړی دی. دغه مشران د جولای په څوارلسمه په نخښه شوی وو. پرلتوال غوښتنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د امنیت باوري شي او په هدفي وجنو کې ککړ کسان دی ونیول شي. په دې اړه د جولای په یو دیرشمه نیټه د حکومت او پرلتوالو تر منځ مذاکرات بغیر له نتیجې پای ته رسیدلي. له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته د تللي پاکستاني وفد مشر بیرسټر محمد علي سیف وای طالبانو ته ویلي چې د ممکنه تړون په صورت کې که قبایلي سیمو ته ستانه شي نو د وسلوالو په توګه فعالیت به نه کوي. دا وفد د جولای په دیرشمه نیټه کابل ته رسیدلې او د جولای په یو دیرشمه یې د تحریک طالبان له مشرانو سره په دریو پړاوونو کې خبرې اترې وکړې. د دویم پړاو تر خبرو وروسته د پلاوي مشر او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر محمد علي سیف له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دواړه غاړو په لانجمنو موضوعاتو مذاکرات وکړل چې پکې یوه یې د طالبانو په صوبه کې د زمشو قبایلي سیمو پخوانی انتظامی حیثیت بحالولو غوښتنه هم وه. بیرسټر سیف زیاته کړه چې پاکستان ته د ستنېدو نه پس د وسلوالو فعالیتونو نه کولو په اړه د طالبانو جواب مثبت وو.
جی ہوں کدی کوئی بھی منگا مرتا دا خبر بیا بیا روان دی کڑے دا وگی دا مندی چے چتا چے کلا سے ٹائم سیٹلمنٹ ہوشی او خبر ہے او طرف تے شینو منگا یقینن دا دا طریقہ کار چے دے دا منگا بدلو.
د پرونیو خبرو اترو په اړه تحریک طالبان پاکستان لاسن دی ویلي. د پاکستان حکومت او وسلوالو ترمنځ وروستۍ خبرې دروان کال جون په لومړۍ او دویمه نیټه کابل ته له پاکستان ورغلي درې پنځوس کسیزه جرګې کړې وې چې په نتیجه کې یې د دواړو خواوو ترمنځ نامعلومې مودې پورې اور بند شوی و. دا تازه خبرې اترې نن هم دوام لري. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې په یو نوي کې د قانون او تیلو لارې 200 میلیون افغانۍ آمدن ترلاسه کړې ده. باختر اجانس د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت په حواله لیکلي چې سباندې 200 میلیون افغانۍ چې 3.9 میلیون ډالر جوړیږي آمدن یې د تیلو په مد کې او د نورو قانونیزو پروژو لارې ترلاسه کړې ده. د قانونو د برخې پوهان اندېښمن دي چې د قانونو چې د طالبان حکومت په پراخه کچه له اساسي ارزونو بغیر د قانونو کیندل پیل کړي او تلونونه یې کړي چې ښایي په اوږد مهال کې ستونزې پیدا کړي. او بل خبر دا چې یوکرين او ترکی ویلی نن د یوکرين له اودیسا بندر څخه په غلو دانو بار اولنۍ بیړۍ روانه شوه. په عین حال کې د یوکرين په جنوبی برخه کې په روسی بمباری کې د شدت رپورټونه ورکړل شوی. د یوکرين یو وزیر الکساندر کوبراکوف ویل د رازونی په نوم بار وړون کې بحري بیړۍ چې د افریقایي هیواد سیرالیون بیرغ په لګیدلې نن سهار له اودیسا بندر څخه روانه شوه. دا راز د ترکی د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې ټاکل شوی دغه بیړۍ د اگست په 2 نیټه استنبول ته ورسیږي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته منور شاه وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوی نو تاسو به د پاکستان افغانستان په اړه معلوماتونه خبر شي، او د دې ترڅنګ رادیو مجله هم د دې خبرونه د نیمای برخه جوړی. ورزو د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو په امر راغورو. په بلوچستان کې د پښکال د بارانی لړۍ ودرېدلې ده، لیکن د دې بارانو څخه د مړو شو شمیره 1200 تر رسیدلې ده. دغه ډول د کوټي کراچۍ د سړک د بندې دول عمله نه یوازې په ګڼ شمیر کې لارۍ او کنټینران ودرېدلې، بلکې په لویه کچه میوه او سبزیانې هم خرابې شوې. بل پلو ته ودرې ادم شباز شریف د یو ورځې د بلوچستان په دوره کوټه ته رسیدلې، او هغه به په چمن او کلی سیف الله کې د سیلاب ځپلو څخه ویني او د نقصاناتو جاج به اخلي. نور حال له کوټې نه د مشال لیډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
په بلوچستان کې د پښکال د بارانو لړۍ د پرون ورځې راهیسې قرار شوی ده. خو د دې بارانو له امله نه یوازې په لویه کچه ځاني زیان اوښتې دي، بلکې د فصلاتو تر څنګ کورونه سړکان هم تر اغېز لاندې راوستې دي، او په نتیجه کې د کوټ کراچي لوی سړک په لسپیلا او تل او خوزدار کې ځای پر ځای مات کړي او اوبه وړي وو چې د یوې اونۍ څخه د زیات وخت لپاره بند پاتې شوی وو. لیکن تیره شپه د بلوچستان حکومت د نېشنل های وی اتارټي په مرسته دغه سړک په ځانګړې توګه د غټو او وړو موټرانو لپاره خلاص کړی دی، ځکه چې د دې کامی سړک د بندش له امله په سلګونو لاریانې چې په خوراکي توکو او سبزیانو بار وې د تیرې یوې اونۍ راهیسې په کوټه کې درېدلې وې. او د جولای په 1 نیټه په کوټه کې د مشالیډو سره په خبرو کې ځینو موټروانانو وویل په کار دي چې حکومت په عجل توګه د لارو د خلاصول لپاره ګامونه پورته کړي.
احمد قاسم خان اسکزای پروت می اخسر ډیر ګاډیان ډیر مالونه رال په منډي کې وسوم ولاړ دي، ډیر مالونه تاوانونه موکلو مانم جلاور است. یو دا کنټینران هیڅ مطلب هغه کې فریج نه او خرافي زرو خرافي شه کم چی فریج هغه لا فریج د ګولې، لیکن د ملک ډیر تاوان سره کیږي، د خلکو تاوانونه سره کیږي، د منډیان والا چلران والا هر خواته مطلب تاوان تاوان دي.
دغه ډول د کوټ په سبزی منډي کې ډیره کاروبار کوونکي وای چې د کوټ کراچي سړک بندش څخه و دوی ته په کروڑو روپۍ زیان اوښتي دي.
زما نوم عجیب شرامت دی یار، ګدازه د توم په انتها زیات غټ نقصان نه شپږ و گاډي په خصن زما ده د کراچي پر روډ باندې ولاړ دي. دا اوسم هر گاډي 8,00,000-10,00,000 روپۍ مال پکې کی دي. داس د توم چې کرایه په نام رااله 1,90,000 روپۍ هغه کرایه چې په نام په مفسر رااله تقریبا په انتها زیات په نام اوس په مفسر رااله به غټ نقصان دي. زموږ په انتها زیات خصن د پروت منډي والا د سبزی منډي والا خصن د انګور والا ټماټر والا دنیا والا به انتها زیات نقصان دي.
بل پلو ته د حکومت له لوري د باران او سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو پر کار باندې د اختلاف له خوا نه وکی روان دي. په دې ترڅ کې د جمعیت اسلامي مرکزی امیر سراج الله د جولای په 1 نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د سیلاب ځپلو خلکو مرسته کول د حکومت لومړنۍ ذمہداري ده. په کوم کې چې حکومت پاتې راغلی دي صوبائی او مرکزی حکومت دی د صوبے په هغه سیمو کې د خلکو کژدیانې بیرته آباد کړي. په کوم علاقو کې چې د سیلاب اوبو د خلکو کورونه وړي دي، ځکه چې خلک بنگلې نه واړي بلکې په عجله توګه خیمه او خوراکي مرستو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه چې د سیلابو وروسته د صوبې په ډېرې برخو کې ناروغیانې هم خبرې شوې دي، خو د حکومت له لوري تر دمګړي پورې هلته هیڅ ډول میډیکل کیمپونه نه دي لګېدلې. سراج الله د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په صوبه کې دی د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لړۍ چسپاند کړي. بل خوا ته د حکومت له لوري د حزب اختلاف دا تورونه مخلرت شوي دي او ویلي دي چې صوبایي او مرکزی حکومت شپه او ورځ د سیلاب ځپلو په خدمت کې ولاړ دي. د حکومت بلوچستان ویاندي میرمن فرح عظیم شاه د جولای په 1 نیټه په اسلام آباد کې ویب خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د بلوچستان د حکومت تر څنګ د پاکستان فوج او سرحدي عسکر په لویه کچه د مرستو په کارو کې برخه اخلي.
یہ آرمی کے ہیلی کاپٹرز، آرمی کے جو ہمارے فرنٹ لائنز پہ جوان روڈز کھول رہے ہیں
د آرمی ہیلی کاپٹر او د آرمی جوانان چوک چیشپا او روز د سڑکانو د خلاصولو په کار بوختي دا د کوم ځای سڑکان دي او سردی اسکر چیشپا او روز د خلکو سره د مرستو په کار بوختي خلک د سیلاب او د اوبو څخه خوندي ځایو ته رسوي دا کابلستان نه دی نو بیا کومه سیمه ده دغه ډول د پی ڈی ایم جوانان هم د مرستي کارونه کوي او تر خلکو پورې مرسته رسوي دا ټول د بلوچستان د سیلاب ځپلو ولس لپاره دي بلبلو ته د ناوړي وضعیت د مخنیوي ادارې پی ڈی ایم له لوري د جولای په 1 په جاری سوي یو رپورټ کې ویل شوی دی چې د پشکال د بارانو څخه د مړو شمیره و 146 تر رسیدلې ده په هغه کې 45 نارینه 23 ښځې او 24 ماشومان شامل دي دغه ډول په صوبه کې د 13,000 څخه وزیاتو کورو ته زیان اوښتی او هغه د وسېدو قابل نه دي پاتې شوي او د کوټ په ګڼو د صوبې په نورو برخو کې 640 کیلومتره سړکانو تر څنګ 6 لوی کامی سړکان هم تر اغیز لاندې راغلي دي د دې سره سره 13,000 څاروي او په 900,000 اکر ځمکه باندې فصلات تباه شوي دي په بلوچستان کې د دې نقصاناتو د جاج اخیستلو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف د یوې ورځې پر دوره نن د اسلام آباد څخه کوټ ته را رسېدلی دي او په کوټ کې د بلوچستان چیف سکرتر په یوه دستوره کې ونوموړي ته د بلوچستان د سیلابو او نقصاناتو په اړه بریفینګ ورکړی دی وروسته وزیر اعظم د کلا سیفلا او چمن پر دوره روان سو امکان دی چې نن مازګر به نوموړي و کوټ ته د راستنېدو وروسته یوه خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان د سیلاب ځپلو خلکو لپاره اعلانونه وکړي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ هم د سیلابونو په دې موضوع کې پاتې کیږو قدرتي افتونو د انتظام قامي ادارې یا ان ڈی ایم ای په ویب پاڼه ورکړي اخیری شمیرو تر مخه بارانونو سیلابونو ټول ملک کې 400 سیوا کسان مړ کړي او تر 500 نور جوبل کړي دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي د موسمیاتو محکمې تر مخاراتون کې درې ورځو کې بلوچستان خیبر پښتونخوا پنجاب کشمیر او گلګت بلتستان کې د نورو بارانونو امکان هم شته په دې اړه لپی خبره د شبیر احمد جان راپور اورو
دا قدرتی اپتونو سره د نظم قامی اداری یا انډیا میش میرو تر مخه تر دې د ماټول پاکستان کې بارانونو او سیلابونو 400 سیوا کسان مړ کړي او تر 500 جوبل کړي دي د ټولو زیاتو اغزمن صبا بلوچستان او سندا بلوچستان کې شپږ شلی او سند کې 100 کسان مړ کړي دي او دغه ډول سلی ریزرونه سیوا مالون یا سروي هم ټول پاکستان کې وجلې دي دا جولای 1 نیټه پورې دا خیبر پختونخوا حساسو ګرځول شوی زلو سندونو کې هم په دریا کابل سیلابي صورتحال وو ولې چارواکي وای اوس اوبو په کمیدو دي او د سیلاب خطر نشته دي دا جولای د 15 نه کله نه چې د پشکال بارونه خیبر پختونخوا کې شروع شوی دي په صوبه کې د سرکاري شمیرو تر مخه تر دې دمه یو کم اویا کسان مړه او یو کم اویا نور جوبل کړي دي د غړو شپږ 150 نه سیوا کورونه مکمل لنکړي او خوشاله دونیم ترته جزوی زیان نسولې دي پاکستان سمو کې د امدادي کاروانو په خپل د خیبر پختونخوا د قدرتۍ اپتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ایم مشر شریف حسین مشال لیډو ته ویل
موږ چې کوم بیا دلی فایټم جوړ کړی هغه کې ټینټونی میټریسې کمبلی دا د پلاستیک چټای او کچن سیټس او هایجین کټ او واټر کولر او جریکن وغیرہ دا ټول موږ د نان فوډ ایټم جوړ ان اف ای دا یو کچ چې په دې ټول سیزن باندې مشتمل دي دا موږ ټول نه لوکي الډي موجود دي دا چې کوم متاثر ډیسټریکټ دي ټول دا موږ د 500 په حساب باندې جینو ډیسټریکټ او د 300 په حساب باندې موږ دا یو یو کې ټولې ګوې په ټول صبح کې په تقریبا 200 ټینټونه تقسیم شوی دا چې د دې په حساب باندې کمبلې او کچن سیټس
خیبر پښتونخوا کې زیات اغزمن ضلع کرک ټانګ تیر اسماعیل خان سوابې کوهستان او 400 شامل دي دا پی ډی ایم مشر جاتوي چې حکومتي پالیسي سره سم مړو کسانو ته سمدستي 3,00,000 روپے او ژوبلو ته 1,00,000 روپے ورکړي خو د وزیر اعلی په هدایتو دا رقم به اوس سیوا کوو
کیس لګلې دی اب سیوام شي اب بیا به دا 5,00,000 روپے شي د مړي پیسې او د زخمي به 2,00,000 روپے شي چې د دې سره به موږ زموږ د ریلیف فند پروت دی او دا چې کوم هاوس ډیمیج دی دا غي یا د زخمي د پر د ډیسټریکټ میډیکل بورډ رپورت پکاري او د هاوس ډیمیج د پر پروپر اسسمنت پکاري هغه پیمنت به لګ وخت پس کیږي هو کیږي به ضرور
دا چارواکو په وینا باراني سیلابونو د مالی او ځاني ځان غټ اوجه هغه تجاوزات ولا آبادی دي چې د سندونو او خړونو په غاړه شوي دي او د بارانونو او سیلابونو او درېدو وروسته ټولو ډپټي کمشنرانو ته په سخته هدایت کړی چې یو میاش کې دننه دننه دغه تجاوزات ختم کړي. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکو ورځو پورې به د پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د بارانونو امکان شته دی او چارواکي امکان څرګندوي چې سیلابونو او زیانونو خطره کمه ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. د پاکستانی پلاوی او ناقانون وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ بنن په دویم ورځ هم خبرې اترې دوام لري. پرون په کابل کې د مذاکراتو درې پړاوونه شوي ول. پاکستانی پلاوی د جولای پر 13 نیټه کابل ته تللی و چې مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان سلاکار بیرسټر محمد علي سیف کوي. مذاکرات به څلور ورځې دوام لري. د پرونی خبرو اترو تر دوه پړاوونو وروسته بیرسټر سیف سره مو مرکه کړې او په سر کې مو ته پوښتلي چې د دواړو غاړو غوښتنې څه دي. نو هغه وایي
صدری مطالبه دي چې زموږ له طرف نه سوالات دي. نو هغه هغه کې یو د فاټا د انزمام مطالبه ده دي. نو او زموږ له طرف نه دا دي چې تاسو چې له پاکستان ته کرونه شي او ان کیس تاسو واپسی کیږي نو دا به کې تاسو د انزمي او د دغه حیثیت هغه هغه باندې لکه خبرې ترې روانې.
د کوم د قبایلی سلو د انزمام خبره ده نو په هغه کې د هغوی دا غوښتنه ولې بار بار تر مخه تراري د هغوی دریس سره
زه په مناسبه دا وکړم چې کدي دلیل باندې دا غي خپل وضاحت راشي نو به زیاته خوي لکه چې زکه دا غي د دغه بار کې خبره کوم نو شاید چې ډیره مناسبه بنې.
تاسو ته څه ویلې چې دوی ولې دا غواړي؟
مون ته خو غي دا وایي چې زمون دا غي په نقطه نظر کې دا چې کوم انزمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامي خلکو نه تاسو نه کړی شوی یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انزمام دې خبرې په دې دا وایي چې دا انزمام به واپس شي او بل دا چې څنګه دا قبایلي سیمو چې کمزور انزمام نه مخکې کم انتظامی حالات او یا سچویشن نه دا دې باندې واپس بحال شي. فی الحال دا غي دا یو آرګومنټ چې کم بنیادی دی ابتدی په دفاع کې نه هم دغه څنګه چې ما بیان دې په جواب کې زمونږ دلیل دا دی چې دا چې دنه دی یو پارلیماني او د آئینی طریقې کار د لاندې شوی دی او جبري نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو چې کوم خبرو کې چې د دوی پاکستان ته واپسې په صورت کې یو خبره دا کیده چې دوی ته به عام معافي ورکول کیږي یا دوی چې راځي دوی به خپل تنظیمي او خپل وسلواله مبارزه ختموي، هغه تاسو غوښتنه یا تاسو خبرې ورته راوښوې نو د دې په جواب کې دوی سوای؟
دې طرف نه زه زما په اندازې کې مثبت جواب دی. آی خدا وایي چې ټیک ته زمون چې کلم راځو یقینا د صلح او د امن چې کوم مایله کیږي او هغه کې کم بنیادی طریقہ کاری موږ دا غي پابندی او هغه کې به ظاهر ده چې دا خبره په ګوبی چې مسلله ګرځېدل یا انداسي شکل کې ګرځېدل چې دا غي نه الدا بیا داسې او تاسو راځي چې کوم بیا هغه حالات طرف ته علاقہ یا خلک روان دي کم په نتیجه کې چې دا کوم نه جنگ شوه دي نو دی هم په دې کوي دی موږ مرته دا خبره بیا روان دي کړي ته هغه دا باندې چې ټیک ته کله سیټلمنٹ وشي او خبره یو طرف ته شي نو موږ یقینا دا دغه چته نو دا طریقې کار چته دا موږ بدلو دی غیر دی خو پوی دی او زما خو خپل خیال دی چې خو کیار الګ دی خو یا خلک دی ډېر خبر تاسو وی چې هغه موږ ډېر تفصيلات او ځکه نه چې پاره غیم پوی دی موږ هم
سیف سیف ستاسو خیال دی چې را دغه خبره ترې اوس چې کوم په ابتدایي پړاو کې دی تر کومه بورې دا کې دی شي چې دا یو ډېری بنیادی او داسې پړاو ته ورسیږي چې تل بیا ولس او حکومت او نړیوال بیا د تمکې چې اوس یو په خیل او ځنامې ته دا خبره داخلي شي
دا غړمه چې موږ یو داسې مرحله کې چې موږ هغه ابتدایي چې کم ته متنازع معاملات دی په باندې خبرې روانې دي کله چې دی باندې موږ یو اګریمنت او یو انډرستانډینګ ته ورسو نو بیا په کې په لوی پیمانه باندې کوم نو خلک او نورې حلقې چې په هغه کې حکومتي ادارې هم دي چې په هغه کې ولسم دي په هغه کې سیاسي پارټۍ هم دي د دې به هم بیا یقینا په کې خپل رول لوبراځي یا ان سره مشاورات لږ مزید اوس هم سره دي اوس هم په اعتماد کې اوسې شي ویلو بیا لږ مزید په تفصیل کې راغې حوالې تر خبرې تر کې کې نو زه دا غنمه چې دا کار داسې نه دي چې مې یو ادارې کې یا موږ یو څو کسان پکې لګیا یو هم خلک دې
سیف سیف چې کومنګ اورو د دوی مطالباتو کې یو دا مطالبه ده چې دوی واړی خپل ټول قیدیان رها کړل شي بیا د دین علاوه دا یو خبره کیږي چې دوی د خپل مړو شو مرګرو د تاوانونو د غوي کورونو سره د خبرې کیږي بل هغه کسان چې په افغانستان کې دی او د دوی په لویان دی او دا محالل تکړوال دی دا غي واپسی غواړي دغه مطالباتو کې دام شامل دي په دیم خبرې شوې دي نن نه پړاو کی
تا چې تاسو کوم سوالونه وکړل نه دا زیات تر د عسکري شوبې سره تعلق سوالونه دي او ایشوز دي په دې باندې بالکل چې څنګه کوم عسکري کام نه غي سره د خبرې روانې دي او یقینا هغه کې هم سنس پرمختګ شوه دی ځکه موږ سیاسي چې کوم سایت ته نه ورل موږ ګورو او دې وخت کې زمونږ په سیاسي سایت باندې خبرې روانې دي او ور سره په هغه انګلز چې کوم تاسو هایلایټ دې باندې ډیولاپمنت دی دا هغه زیات تفصيلات په زو مناسب نه کړم چې زه په خپل بیان کوم هغه مختلفه وخت موږ دغه تفصيلات میډیا ته ورکو او دا ټول هر څه دا سیاسي دي او کاسګری مسایل دي دا ټول بچ دي نو په یو ځای سیټلمنت طرف ته موږ ځو او په دې کې کافی پروګرس او دغه شری دی
برستر سیفو چې زما د پښتنو ځوابونه راکول او دغه مذاکرات اوس هم دوام لري برستر محمد علي سیف چې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو په برخه کې سلاکار دی دغه په مشرۍ کې چې کومه جرګه یا ډله کابل ته تللې ده دا محل په کابل کې موجود ده نور څه پرمختګونه شوي دي دا به درته په راتلونکو خبرونو کې بیانوو او دوی سره به رابطه کوو تاسو ته به نور معلومات راخلو رازو یو وړی د مینه پس
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د خیبر پښتونخوا د جنوبی او قبایلی د لود امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې نو موړي داوا کړې چې پر دې سیمو اوس د وسلوالو راج یا واک دی هغه دا داوا پرون په پیښور کې د قبایلی سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروسته د خبري غونډې پر مهال وکړه په قبایلی د لو کې په تیرا په جنوبی او شمالي وزیرستان کې هدفي وجنې زیاتې شوې دي چې پر دې دا وخت هم په میرلي کې پر لته روان دي د خیبر پښتونخوا حکومت د مولانا فضل الرحمن د او پاړه له هم خپل خبرګون نه دی خوله البته د وسیم انتظامی چارواکو تل ویلی چې د وسوالو پر ضد ځانګړي عملیات کوي نور تفصیل له پیښوره غلام غوسره کوي
په پیښور کې د قبایلی مشرانو سره د سیمې په امنیتي حالاتو او د قبایلی ولس د حقونو په اړه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلی جرګې وروسته په خبری کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو او د ځایی انتظامیو په بیوسۍ د اندېښنو څرګندونه وکړه او هغه وویل چې روانه اونۍ به د هیواد د وزیر اعظم سره په دې صورتحال خبرې اترې کوي
ڈیرا اسماعیل خان ٹانگ لکی مروت کرک وزیرستان دوسرا وزیرستان یہ سارے علاقے جو ہیں اب وہاں پر مسلح لوگوں کا راج
پر ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک لکی مروت کرک او د دواڑو وزیرستانونو په شمول په ټولو علاقو کې اوس د وسلوالو راج دی ک مقامی انتظامیه ده او ک پولیس هغوی ځانونه بے وسه محسوسوي او په علاقه کې د تاپوس په حواله هغلت کې د اوتمنزو د قبیله احتجاجي ناشته ده یو د حقونو د تاپوس او بل لزان د تحفظ خبره ده او دا وخت هغوی د ځان د ساتنې پسې شوې دي په دې حواله به په دې هفته کې د ننه ز په خپل د وزیر اعظم سره ملاقات هم کوم
اس حوالے سے انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر اندر میں خود بذات خود وزیر اعظم سے انشاءاللہ ملاقات بھی کروں گا
د سیمې د ولس په خپلو وسایلو د اختیار په اړه مولانا پزدرحمن وویل چې د وزیرستان نه چې کوم د ګیس ذخیره راوتلې دي نو په هغه لومړی حق د ځایی خلکو دی
گیس جو برآمد ہوئی ہے اس میں پہلا حق وہاں کے عوام کا ہوگا اور
دنن پشوی جرگا کی دا خبر تسلیم شوی دا چی کم گیس راوتلے دے نو لومڑے حق پری دا حق ازے دا اولس دے دا دے لپارا با مونگ دا سروے ٹیمونا استوو او پا دغا ڈلو کی با دا قبائلی مشرانو دو درے استازی ہموی چی دا آگوی پا موجودگی کی سروے ترسرشی
جو قبائلی زعما ہیں ان کے نمائندے بھی دو تین ہوں گے تاکہ ان کی موجودگی میں سروے کیا جائے
په موجوده وفاقی حکومت کې د شامل اتحادی وندونو مهم مشر مولانا پزدرحمن د وزیرستان او خواوشا سیمو د امنیتی صورتحال په اخله د وزیر اعظم شهباز شریف سره د ملاقات کولو خبره په داسې حال کې کړې ده چې د شمالي وزیرستان اوتمنځي قبیله مشرانو د تیری یوې اونۍ نه د زیاتو ورځو نه د بدامنۍ په ضد بیلابیل ډول احتجاجونه پیل کړي دي یاد دی وی چې په وزیرستان او خواوشه سیمو کې د هدفي وجنو او بدامنۍ دا مسله تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د حزبي اختلاف د غړو لخوا راپورته کړی شوی و غلام غوس مشال ریډیو پیښور
او دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورزو سواد ته په سواد کې د قائدس لوجه د ناروغي لوجه تیر ور درې خزي مړې شوی او په سرګونو خلک متاثر دي د صحت محکمې چارواکي وایي چې لوی وجې د ګنده وبو او خراب خوراک استعمال دي بل خو ځلې انتظامی او د صحت محکمې د متاثر خلکو لپاره په بیړنۍ توګه ګامونه پورته کړی دي د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان پرې له سواد نه راپور راکړي
د سیات محکمې چارواکي وایي چې دا وخت د سواد په تحصیل کابل کې هنګامي صورتحال دی او دغه سیمه کې درې ښځې مړې او د سلو څخه زیات تنن په سپتالونو کې داخل کړی شوي دي د ضلع سواد سیات محکمې مشر ډاکټر سلیم وایي چې لویه وجه د پشکال موسم او ګنده اوبه دي
زموږ سره په سواد کې خوجدانو په مختلفو علاقو کې د سیزن هم داسې دی چې د ګیسټرونټایټس کیسز زیات شي او په مټه کې شروع شي بیا په کالام کې بیا د کالام ندی خوا په ذخیرې طرف ته وس په کابل طرف ته منګوره کې هم د خو د سیزن دی خو په ولکه نه چې په زیات کیسز راشي یا ایکسپایری شي نو هغه ته تشویش وړي کنه جی نو سب کیسز خو دیولې تر هغه دی هغه ته ټریټ کیږي س کابل ته ته منګوم سیبټس خالي کړی دي او ټیم منګا لیکلې ده نو موږ خپل اکټیویټیز کوو ان شاء الله خیر به خو جدا شي چې هغه تکلیف یا هغه هر تکلیف یو پټه باندې دغه خلک غور کوي هسپتال ته پټه باندې مریض را رسي
تاسو لري کابل چیرمن سید خان وایي چې تر دې دمه دقه او دسنه یو سل اتیا تنانو په هسپتالونو کې علاج شوه تر 500 نه زیات په هسپتال کې داخل دي بعض متاثر تنان کورونو ته لیږل شوی دي
یا مریضان خدای دې چې هغه چې په فاریو شو خو نه یو درې ځانه پکې لګي کې اوږدي دغه شي دا نو هغه په وخت پر وخت نه دیږي موږ چې کوم د هډ کوارټر هسپتال دغه ولې نه دلته ډېر زیات شته موږ د کابل سلاړو کابل هسپتال ته کوو یو له هغه د خپل پلګي کو تخپل سکول دغه او سپیشل ټیمان کړه دغه علاج کو او ان شاء الله په عوام ته اپیل له جیره د صفای خیال وساتي
د سیدو شری پاس په تار کې د علاج لپاره ورغلې د منګورې په حد خان وای چې د درې ورځو نه ورته د قه او دس ناروغي ده
دا درې مسلورم اورد مې چې خېټه مې خرابه ده قه دستي راغله او هسپتال ته چیکا پیړاله وکړو ډاکټر ته مخامخ شوم او ګلکوز را کوې پاک او بخټ کېدل او بس کا او پاک شي کې خوراک کو او دا دردونه دی را باندې او سلون تنظیم ورځ او ټول مرز رضان نغلی سواله پکیم دی او لوی پکیم دی زنانه پکیم دی ټول چې دی په قیدس باندې مفتلا دی ټول
بلخوا د سوات سیدو شریف اسپتال انچارج ډاکټر محمد خان وایي چې قیدس نه صرف په سوات بلکې ټول مرکن ډیویژن کې خور شوی دی او د جولای په میاشت کې 2500 تنانو علاج دوی کړی. ډاکټران وایي چې د پشکال بارانو او موسم له وجې زیاتره د چینو اوبه ګنده شوي. نو عام ولس دې په دې ورځو کې اوبه وویشي او وروسته دې استعمالوي. دغه رنګه زوړ ګنده او ساړه خوراکونو څخه دې ډډه وکړی شي او چې کوم خلکو ته دقې او دس ناروغۍ وي په سمدستي توګه دې نږدې اسپتال یا ډاکټر ته ځان ورسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې 2:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم چې په بلوچستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ خو درېدلې، لیکن د غلطه د بارانونو نه د مړو شو شمیره 1,48 ته رسیدلې. د غړو د کوټې کراچۍ د سړک د بندېدو له امله نه یوازې په ګڼ شمېر کې لارۍ او کنټینران ودرېدلې، بلکې په لویه کچه میوه او سبزیانو ته هم زیان رسیدلې. بل پلو وزیر اعظم شهباز شریف د یو ورځې د بلوچستان په دوره کوټې ته رسیدلی دی. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دعوه کوي چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي دلو کې د وسلوالو واکمنی یا راج دی. د جولای په 1 نیټه په پیښور کې د قبایلي سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروسته مولانا فضل الرحمن د خبري غونډې پر مهال دا دعوه وکړه. له ناقانونه وسلوالو ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته د تللي پاکستاني پلاوي مشر بیرسټر محمد علي سیف ویلي طالبانو ته ویلي چې د ممکنه تړون په صورت کې که قبایلي سیمو ته ستانه شي نو د وسلوالو په توګه به فعالیت نه کوي. پلاوی د جولای په 1 نیټه کابل ته ورسید او د جولای په 1 نیټه د تحریک طالبان له مشرانو سره په دریو پړاوونو کې خبرې اترې وکړې. د دوو پړاوونو تر خبرو وروسته د پلاوی مشر او د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد علي سیف مشال لري ته وویل چې دواړه غاړې په لانجمنو موضوعاتو مذاکرات کوي. تاسو مشال لري ته وګورئ اوس اونۍ د خبرونه د مشال لري مجله ورو د اونۍ د ادبي او کلتوري خبرونه مشال ریډیو مجلې د خبرې دو وخت دا اونۍ په کله کوټي راپور لرو چې حالت د سیال کاکړ یاد غونډه لماندل شوې. د وتلي شاعر پیر محمد کاروان مرقدر تلرو او دا به هم ووري چې په کابل کې د افغان ادبي بهیر غونډې بیا پیل شوې. د خبرونه قربا نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو دا اونۍ په خبرونه کې د پښتو ژبې د دوو سترو ادیبانو او لیکوالو د لمانځغونډو په اړه معلومات ترکو. په دوی کې یو سیال کاکړ دی چې له موږ جدا شوی، خو بل بیا پیر محمد کاروان دی چې لا هم خوږه شاعري ولسته پیرزو کوي. په خبرونه کې همدارنګه په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډو د بیا پیلېدو په اړه هم یو راپور ته ځای ورکړل شوی دی. را سره اوسئ. پښتو ادبي غورزنګ د وتلي فولکلورست هرواخات پروفیسر سیال کاکړ یادغونډه د جولای په 23 د کوټې په پریس کلب کې وکړه چې په کې غنو لیکوالو، شاعرانو، سیډونکو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. یادغونډه ته د بلوچستان د پښتون مشتو سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا څخه هم لیکوالان او شاعران ورغلي او د نوموړي پر ژوند او ادبي خدماتو ګډونوالو ته مقالې وورولې. ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 کال کې د پښین د سرانانو سیمې په شاګۍ کلی کې زیږیدلو. هغه تر 100 ناروغۍ وروسته د جون په 13 د واتیا کالو په عمر کې لنډی سترګې پټې کړې او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د مشال لړیو خبریال سماد شبنم د سیال کاکړ لمانځغونډې ته ورغلو.
سیال کاکړ د خپل کړي زیار له کبله باید ډیر په احترام وستایل شي. هغه ځکه چې هغه پروان صدیق شي یو ډیر مهم کار کړی دی. کڅوک لږ
په کوټه کې د جولای پر 23 د پښتو ادبي غورزنګ لوري د وتلي فولکلورست ولی محمد سیال کاکړ یاد غونډه تر سره سوه چې ګڼو لیکوالانو، شاعرانو، څېړونکو او د ادب مینوالو پکې ګډون وکړ. سیال کاکړ تر 100 ناروغۍ وروسته د جون پر 13 د 80 په عمر کې له دې نړۍ سترګې پټ کړې. نوموړی په 1915 زیږدیش کال کې د پښین د سرانانو سیمې په شاګۍ کلی کې زیږیدلی و او د جون پر 13 په خپل پلرنی ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شو. د یادې غونډې په اړه د پښتو ادبي غورزنګ غړي ډاکټر صادق جړک مشال ریډیو ته وویل
دغه سیمینار د پښتو ادبي غورزنګ له پلوه
را بلل شوی وو د پوان سیل کاکړ چې څلور پنځه ورځې بعد یې میاش څلوېښتې پر کېږي. دغه یاد غونډه ده، یو ډول د غمرازۍ غونډه ده. دې غونډې ته د کابل، پېښور، کندهار او د بېلابېلو هېوادونو څخه مقالې او پیغامونه راغلي دي. د خیبر پښتونخوا درې څلور لیکوالان راغلي دي، د کابل څخه یو ملګری راغلی دی. دغه د سیل کاکړ د غمرازۍ یعنی یاد غونډه ده چې دا یو لومړی سیمینار دی چې موږ یې د سیل کاکړ له مرګه پس پرده کوو. پر ژوندون هم پرده باندې ډېر پروګرامونه نه یوازې په سویلي پښتونخوا کې بلکې په خیبر پښتونخوا او په افغانستان کې ترسره شوي دي.
په یاده غونډه کې د سیال کاکړ پر ادبي الوزلو او دغه پر ژوند باندې ګډو لیکوالانو خپلې مقالې واورولې. لیکوال پیدا محمد لیوال په غونډه کې پر تاریخ خپله مقاله واورولله.
زه چې د کوم تاریخ په اړه ستاسو سره لګیږم، هغه د سویلي پښتونخوا باندې ایتوګرافیکي تاریخ. دغه تاریخ ارواښاد پروفیسر سیال کاکړ صاحب کړی او ډېر پاري اروپایي کړی او دومره زحمت او زیار یې ګاللې دي تر څو په ټوله سویلي پښتونخوا کې ګرځېدلی او د یوې خبرې د اثبات لپاره یې له مشرانو سره جدید او د حقوقو په اړه یو متل او یا غاړه پیدا کړې او خپل دغه تاریخ یې اروپایي مستند کړ او کره کړ. دا ځکه چې پښتانه خپل تاریخ په خپله نه لیکي، هر ورځ یې غیر چې په پښتون افغان وطن باندې راغلی او تېره شوې ده په اړه یې زموږ سره هیڅ لاسوند نه وي. مجبوران مو بیرته د هغه دښمن چې پرون ورسره لاس او ګریوان وو نن بیرته د حقوقو په کتابونو کې ګرځو تر څو د ځان او سیمې په اړه کوم یو څه پکې پیدا کړو.
ایدا محمد لیوال د سیال کاکړ پاړه مشالې ډوتا په ځانګړې مرکه کې وویل چې د نموړي د ادبي کار په کلوري اړخ زکه ډیر دی چې هغه شفاهي ادب د ولسونو له خولې راټول کړی دی.
سیال صاحب که څه هم موږ وایو چې پر تذکره لیکنه، پر تاریخ، پر هر اړخ کار کړی دی، خو بنیادي اړخ سیال صاحب کې دی هغه فولکلور دی، هغه شفاهي ادبي اچ په ولس کې خواره واره پراته وو. د شوزو سره، د نورو سره، د کوچنیانو سره دغه ټولو شان باندې کار کړی دی. نو د فولکلور اړخ یې ځکه زورور دی چې په هغه کې کغاړي دي، په هغه کې چغیان دي، په هغه کې انګۍ دي، په هغه کې برغازي دي، پر دغو ټولو شانو باندې د کار کړی دی. که څه هم دغه د دې په کتاب کې موږ سره وپیژندل شو، موږ په خوا د یو متل به خلکو وایي ویلې ولکبیا وجدم ان کای می شز درې. دغه ان کای خلکو نه پیژندل چې دا بنیادی انګی دی، یعنی دا هغه چې ناویان یې د واده پر وخت او یا موږ وایي کله کله چې یو سړی خبرې کوي وایي فلانه سړی څه برغزوی وایي. دا اصلا هغه فولکلوري سمتی برغازی چې دی ویلې او موږ ته چې را رسیدلی یا تر دې سیمو چې را رسیدلی د هغو شکل او هغه سمت بیخي بدل شوی دی. نو ځکه سیال صاحب چې سیال صاحب پر دغه فولکلور اړه بیشتر ډیر کار کړی دی او زموږ سره په لسګونو کتابونه موجود دي چې ځوانانو باندې کار وکړي یا موږ د هغو څخه خپل هغه علمي اړخ چې دی هغه بشپړ.
د غونډې برخوال لیکوال ډاکټر برکت شاه کاکړ د مشالې ډو سره په مرکه کې وویل چې سیال کاکړ د جنوبي پښتونخوا تر ټولو ډیر پیژندو کې لیکوال وو.
سیال کاکړ د سوهیلي پښتونخوا تر ټولو زیات معروف او پیژندل کېدونکی ادیب دی، لیکوال دی، محقق دی، فولکلورست دی. چې څه وخت دغه د ژوند یعنی هغه رنګه جدیدیت هم راغلی ژوند ته او کلتور یا کلچر په هغه خپله اصلي بڼه کې وو، نو هغه فولکلور چې په هغه په ایتنوګرافیک ډول باندې راټول شوی وي، یعنی دا داسې دي چې دا فولکلورست یا د فولکلور راټولونکي خالي داسې نه دي چې هغه بدلي و سندرې و غاړي متلونه راټولوي، بلکې هغه له ولسونو سره اوسي، هغه د کلچر دغه کلتور یا د کلچر مشاهده هم کوي او په هغه کې د یو ګډونوال په حیث باندې، د یو پارټیسپینټ په حیث باندې په هغه کې د برخې هم وي او د هغه سره سره د محقق هم وي. نو ډیر داسې نوي خبرې موږ د دغه فولکلوري راټولونې چې د کړي دي، کمپایلیشن چې کړي دي، دغه څخه اوس د نن ورځې چې کوم لیکوالان دي او محققین دي هغو ته ډېرې نوې نقطې چې دي هغه په لاس وځي.
لیکوال عبدالله جان نورزی د ولی محمد سیال کاکړ سره 15 یا 30 کاله ناسته پاسته کړې. هغه راته د ملګرتیا د وخت کیسه کوي.
زما او د تقریبا د 15 سنې ولې تر دې شکلو پورې زما او د انډوالي سره وسول، یعنی داسې مسلسل د جمعې ورځ به و هم به ما به د خپل ګاډي کې کښېنو بلا بړو د اسې د غره په خوا به و د مریابات غره ته به ولاړو. دلته به مې یو نالنچه وارکړل، غالنچه به ما وارکړل، نو دلته به کښېنستلو، خپل مجلس به مو کوي، یو ادبي مجلس به مو کوي. لیکن دی په انډوالي کې دومره تکړه وو چې نه یعنی د یو مړي پاتا پرېښوله، نه د یو ناروغه پوښتنه پرېښوله درته ومه، خامخا بیې ځان رسوي. نو زه د یو په موټر کې یا پر موټرسایکله باندې ځان به مور ورسوي هغه دوست ته.
د خپل مقاله اورولو وروسته لیکوال او شاعر عصمت الله زهیر د ولی محمد سیال کاکړ په اړه خپل نظر د مشالې ډو سره شریک کړ.
سیال کاکړ د جنوبی پښتونخوا یو داسې لیکوال و، خصوصا د تذکره نگاری او د فولکلور په حواله سره کار یې هم ډېر کار کړی دی چې اکاډمي هم دومره کارونه نه شي کولی لکه څومره چې د شپېته په لسیزو کې د خپل کار و د ده او د ده ملګرو را پیل کوي. یعنی دلته په جنوبي پښتونخوا کې د ادب په ډګر کې که سبا موږ فخر کوو څو نومونه اخلو، په سر کې یو د سیال کاکړ نوم دی چې هغه موږ اخیستلی شو. او سیال کاکړ یو ډېر اقدار لیکوال دی او ډېر پښتون فرست او افغان فرست لیکوال و. په کار دی چې د سیال اک موږ ادا کړو.
غونډې ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال ډاکټر ظفر الله بخشالی وویل چې دا د په ډګر کې د سیال کاکړ نوم ډېر لوړ دی.
که څه هم د ده نامه ډېره لوړه ده، منګه په خپل درسي کتابونو کې دې کتابونه لوستي دي چې هغه د منګ سره په پښتونخوا کې پروفیسر داور خان داود صاحب د کله کله یادونه کوله، بیا منګ د دې کتابونو سره آشنا شو. لیکن چې په پښتو ادب کې د پوهان سیال کاکړ مقام ډېر لوړ دی. ما تر اوسه پورې زما چې کومه مقاله د هغه د سیال کاکړ ژوند او د هغه ادبي خدمات دي، نن هم تاسو ولیدل چې ډېر مقاله نگاران د هغه په علمي علمیت باندې بحث وکړو، خو زما دلته موضوع چې و هغه د سیال کاکړ ادبي خدمات وو. تر اوسه پورې چې زما لاسته څومره کتابونه راغلي دي، هغه تقریبا څلور دېرش پورې کتابونه او داسې بېلابېلې مقالې هغه زما د نظره تېر شوي دي. په دې باندې ما یو مهمه مقاله لیکلې ده او انشاءالله ډېر زر به چاپ شي.
سیال کاکړ په خپل ژوند کې تر څلوېښتو زیات کتابونه لیکلي او یو شمېر یې ناچاپ پاتې دي. چاپ کړي کتابونه په دې ډول دي: غاړې، پښتني افکار، سپېڅلي ګایونه، چغان، پښتني فولکلور، کاکړۍ، ملي ادب، مزارات، پښتني نومونه، فولکلوري طب، فولکلوري سوغات، فولکلوري سندرې، پښتو نکلونه، فولکلوري جواهر، د کوشنانو ادب، د کوشنانو ژبه، انګۍ، پخوانۍ غاړې، ګرانې ملغلري، پښتني جام، ملي دردونه، غورځنګ، سنګر، غور انځور، ترینو، د کسې د لمنې پښتو ژورنالیزم، پښتو مترافات، ادبي چیرې، د کسې د لمنې پښتانه لیکوال دوه ټوکه، پښتو او پښتانه په سولې پښتونخوا کې دوه ټوکه، منظومه تذکره، ادبي انځور، نثري انځور او زرین انځور کتابونه لیکلي دي. ورسره گنجینه ادب او خزینه دانش کتابونه په پارسي ژبه لیکلي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
سمت شبنم و چې در وخت سیال کاکړ پر ژوند او فن د جوړ شوی سیمینار راپورې تاسو ته وړاندې کولو. دا سیمینار په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ لخوا جوړ شوی و چې په کې لسګونو ادیبانو، شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته. پښتانه اوس یوازې خپل تللي مشران نه یادوي، اوس د سترګو د غړېدو وخت راغلی او د ژوندو ادیبانو او شاعرانو درناوی هم کیږي. د جون په شلمه د پښتو ادب مینوالو د رحمت شاه سایل ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ولمانځله. په تعقیب یې دا د جولای پر دیرشمه د شعر او ادب مینوالو د خوږژبې شاعر پیر محمد کاروان ورځ په ټولنیزو رسنیو ولمانځله. پیر محمد کاروان د اوس مهال د سرخیلو پښتنو شاعرانو څخه دی. نوموړي د خپلې ورځې له لمانځل کېدو وروسته مشال لړیو ته وویل د خلکو د مینې نه مننه کوي، خو ګڼي چې مسؤلیت یې تر پخوا زیات شوی دی. د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد ورسره مرکه کړې.
کاروان صاحب، په ټولنیزه میډیا فیسبوک باندې دیرشم جولای ستاسي نوم سره نومول شوی و او په لسګونو نه چې په سلګونو تنه ستاسي مینوال راغلل، د غورزی در سره ون منزله، بلکې ډیرو غټو غټو لیکوالو په داسې وګدي وګدي مقالې ولیکلې، ستاسو شعری تحلیل کړه او استاد شعر پرانا کی ستاسو محاسن خلکو ته بغو تکړل، د دغه عمل نه تاسو سمره خوشاله.
قربان دشم داس خبره دا چې ما د چا خبره وړم د خدای څخه غواړي د وسترګه یو شاعر یو لیکوال دا د دوی لپاره ډیره لویه خوشبختي وي چې د لبزونه یې په ټولنه کې هغه د څوک خوندان هغه مینان یې ومني، د هغوی د قبول وړ وګرځي. نو ما دپاره خو بېخي لاسو پښې رانه ورکو، یعنې زړه مې درزیدلو د دوی د مینې نه، د دوی د خوشاله، د دوی د ډېرې لویې پیرزوینې نه. خو بیا هم زه ما سره دوه حالته وو، هغه سوچیان چې وایي چې خو پورې جا، ما ما سره خوف پر ایجاد واړه وو رجا یا اطمینان می په دی وجه وو چې دغه دومره لوی دوستان دومره لوی خوږه خلک دومره د ذوق خوندان نو دا خو ما سره اخلاص کوي په اخلاص دغه مینه ده نو کیدای شي څنګه څه د زما لفظونه د زما خیالونه د زما آهنګونه په اصطلاح زما فکر د دوی به خوښ شوی وي نو څنګه چې ما ته په دې باندې ډېر اطمینان حاصل شو دا یعنی دا ما دپاره د اختر ورځ هم وه د قدر شپه هم وه ما دپاره لویه خوشحالي وه خو د دې تر څنګ هغه خوف او وېره دا وه چې دومره لویه مینه ما ته دوی راکړه نو دا لویه مینه خو بیا ځواب هم غواړي نو زه به زما لفظونه زما خیالونه زما شعرونه او سرودونه دا به په څنګه او څه ډول دوی ته د دوی ځواب ووایي چې د دوی دغه مینه په اصطلاح باندې داسې لاړه نه شي یعنی زما دا راتلونکي لفظونه هم چې څو پورې زما شتون دي د دوی مینه د دوی تنده خړوب کړي او د دوی د دې لویې مینه ځواب ووایي نو دا به دوه حالته ما سره وو
ښه کاروان صاحب ما چې څومره د فیسبوک تعقیب کوو دا د خلکو لیکنې مې ولوستلې د ډېرو لویو لویو مشهورو لیکوالو لیکنې مې ولوستلې دا په دې باندې ارزي چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي څه دې خیال دی که یو څوک را ولاړ شي او دغه مقالې چې دغه په د دیرشم جولای ستا د ورځې په مناسبت په تا لیکلي شوي په کتابي شکل یې چاپ کړي دا به څنګه یو عمل وي
دا خو ډېره لویه خبره وي په دنیا کې دغه د ډېرو لویو لیکوالو خاطرې راټولې کړې دي خاطرې ویلې دي د دوستانو سره د ناستې پاستې په اصطلاح باندې په لیکنو کې هغه تصویرونه راخیستي دي د دوی ژوندې تشریح کړې دی دا ډېر صمیمانه تشریح کېږي د خاطرې لیکل ځکه دې کې به چا باندې پابندي نه وي چې دا په اصطلاح باندې یا د اخبار یا د مجلې مدیر به ونه مني یا به څوک پکې څه ووایي په دې کې ډېر په صمیمانه ډول دغه د خاطرو راخیستل او د خپل زړه د تله په یو چا باندې خبرې کول دا ډېرې صمیمانه ډېرې خوږې راځي نو زه فکر کوم چې دا به ډېر لوی کار وي او زما په نظر خو ما ته حتی هغه لوی نقادان چې ډېر مشهور وي تر هغو نه هم د لوستونکو یو ټولی ما دپاره ښه نقاد دی هغه ټولی ځکه چې د نقاد سړي یو فکر دی هر انسان یوه سلیقه لري د خپلې سلیقې نه مجبور دی چې څنګه څه د خپلې سلیقې په خوا لاړ شي مګر ډېر لوستونکي او ډېر کسان چې هغه د هنر او د ادب سره د دوی مینه لري د هغوی سره تعارف لري نو د هغوی د ډېرو خیالونو هم بیا د هغو نه یوه غونچه جوړېږي جوړېږي هغه پخپله د ډېرو کسانو خاطرې یا د ډېرو کسانو هغه نظر دا چې سره راټول کړي پخپله لکه د نقد یو کتاب ترې جوړېږي او دا ډېر صمیمانه نقد هم وي ځکه چې دلته د مختلفو ذایقو خلک په دې ټولي کې وي د مختلفو سلیقو خلک پکې وي ما د پاره خو خل وستونکي ډېر خنا قدان دي
خا که پرسکا دغه بل سوګونه کې مثلا دا مقالې چې پتا باندې خورې شي دي یوګ دی لیکنې در باندې شي دي یو بل سوګ را مخ ته نشي ته داسې ځان سره فکر کې چې په خپل دارا ټولې کې او به یې سوخت کې چاپ کې
زخ په راتول کما ما زه په خپل جمال کني کړي دي هغه کوم لخ پاتې راغله راتول خو به کما خو دې کې یو موږ وتا خدا شد نه د ټول نه شرم حیا کنه دا شی یو ډول شکست نفسی و بله گچه و بله کنه نه سړی دا سپیکر کوي چې ټول دوستانو ډیر صفاتونه کړي دي په دې باندې ویریږم چې بیا خو نه وای څوک چې دا د خپل ځان صفاتونه راټول کړي دي خو زه بیا هم د خپل وس په اندازه چې څوک بل څوک چاپ کوي هم موږ به ورسره مرسته کوو دا څه خبره ده او بل سره د تخنیکی به هغه زه به خدای کا بيخي دومره تا ته پته ده کنه چې دې را ټولولم یم تر اوسه پورې زه د ټلیفون لا کاپی نه سم اخستای
کاروان سه روسته پختنه په خوابه پختنو لیکوالو شاعرانو خپل محسنان خپل هغه چا خبره لوی لوی سیری د مرګ نه روستره منزل خو اوس په ژوندون منزل کیږي او په بلابلو شکلونو غونډي ورته نیول کیږي مجلسونه ورته نیول کیږي اوس چې تازه دغه د سوشل میډیا دغه شبه دی رواج رامنځته شبه دی چې مثلا د سایل صاحب روز بچ هم ډیر لوی لوی لوکوالو پی ورته عقیدت وړاندې کړ. دغه عمل ته چې دا اوس پښتنو شاعرانو لیکوالو کې دا شعور پیدا شوی چې خپل محسنان او خپل مینان دي خپل په ژوند ونمانځي، دا یو څنګه روش دی؟
دا خو ډېره لویه خبره ده. دا خو په اصطلاح باندې ژوند ته ارزښت ورکول دي. دا خو په ژوند کې د ژوند هنر ته ارزښت ورکول دي. که څه هم یعنی پخوا واقعا دا خبره وه چې پښتانه یا افغانان مړي نمانځي، خو څه موده مخکې دغه په اصطلاح باندې دغه تلوسم مات شوی دی. یعنی موږ تاسو پېښور کې افغان ادبي بهیر کې ژوندیو کسانو په اړه سیمینارونه جوړول تر خپلې وسې پورې، او دلته کابل کې هم کېدل. خو دا بیا چې دومره رسمي شکل ورکوي چې یعنی یوه ورځ ټاکلی کېږي، او بیا په دې کې ډېر خلک په سلګونو په زرګونو خلک د نظر څښتنان برخه پکې اخلي، دا ډېره لویه خبره ده. بېګا مې په دې باندې فکر کولو چې وروسته تر دې نه مونږ د افغانستان هغه مشکلات، مثال داسې ووایي چې په افغانستان کې څلوېښت کاله مختلفې ډلې او ټپلې او دښمنۍ رامنځته شوې دي، تعصب که دې لپاره مونږ روز ورځ وټکو چې د مور وطن د ټولو هغه کسانو چې خپلو کې مونږ سره غوښه او چاوتي سره شوې ده د هغوی د پخلاینې ورځ دې لپاره کار وکړو. مثال د وطن د نورو د محتاجیو نه د خلاصېدو ورځ مثلا وټاکو، مثلا د اوبو د مهار ورځ، مثلا د پاکۍ نظافت په ښارونو کې دغسې ورځې مو ولرو. زه فکر کوم چې افغانان به بیا ورو ورو سره نږدې شي، د زړونه به لکه خښتې سره ولګېږي، نو د تعمیر یو 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 مکان یو یو یوه بنګله به ترې جوړه شي. یعنې دا فکر هم ما سره مل شو د دې ورځو د لمانځلو په اړه.
خوږ ژبه شاعر پیر محمد کاروانو چې له مشال رادیو سره خبرې کولې. څو لسیزې وړاندې په پېښور کې پیر محمد کاروان او داغه څو نورو ملګرو د افغان ادبي بهیر غونډې پیل کړې وې. بهیر د ګڼو خوږ ژبو شاعرانو او لیکوالو د روزنې وړیا مرکز پاتې شوی دی. د دغه ادبي ټولنې غونډې څو وارې د ځنډ ښکار شوي هم دي. دا ځلې یو وار بیا په کابل کې خپلې غونډې له یوې وقفې وروسته پیل کړې دي. په اوس مهال کې چې له افغانستان اکثر ادیبان وتلي یا په وتو دي، پاتې هغو ته د بهیر پیل یوه لویه ډاډګیرنه ده. د مشال رادیو خبریال باس محمد عابد پی رپورټ لري.
په 1994 زیږدیز کال یو شمېر پېښور میشتو نوموتو افغان لیکوالو او شاعرانو د افغان ادبي بهیر بنسټ کې خود او په لږه موده کې په سلګونه لیکوال او شاعران ومندل. دې بهیر به ونیزې غونډې او مشاعرې جوړولې. خو په 2003 زیږدیز کال چې د بهیر اکثره بنسټوال کابل ته راوکوچېدل، دلته یې د بهیر غونډې پیل کړې او اوږده کلونه یې د ادب چوپړ وکړ. خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د بهیر غونډې ځنډېدلې وې. خو تېره اونۍ یو شمېر ځوانو لیکوالو او شاعرانو د بهیر غونډې بیا پیل کړې. د افغان ادبي بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي، د بهیر بیا پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي. شاعر، لیکوال، ژورنالیست او د افغان ادبي بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبي بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کره کتنې په برخه کې کوم کار کړی ساری نه لري. نوموړی د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولي.
بهیر یوازې د شاعرۍ غوړېدا ته کار ونه کړ، نقد هم تر ډېره برخه کار وکړ. د نقد او شاعرۍ غونډې بهر ونه کېدې، خو په افغانستان کې نقد کمزورې و. نو دغه چې په پېښور کې نقد پیاوړی و، دې ډېر اغیز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې. او بل دا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پېښور شاعران نه وو، د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتله او نقد به یې کوو. اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور این جی اوي بنسټونه بند شوي دي، د ادب پونځیم ټکنی شوي دي او ډېر استادان بهر ته کډوال شوي. نو د شعر، ادب او کلتور د غړېدالو لپاره کوم ځانګړی ځای نشته. په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی. ادیبان به پکې هم نقد کوي، هم به شاعري کوي، هم به سره یو بل ګوري، د زړه خواله به کوي سره، او له بله پلوه به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندی ساتلی.
شاعر، لیکوال او د افغان ادبی بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبی بهیر بے پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولی او لزوانو شاعرانو او لیکوالو تمه لري چې دوامدار یې وساتي.
ادبی بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامع وراغوندي چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبی بهیر دی. که ادبی بهیرونه پر لپسې روان وي نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې، امن، درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي. کله چې په ټولنه کې امن، سکون او مینه وي، ټولنیز استعدادونه وده کوي، د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، کره کتونکی او د افغان ادبی بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بی پیل په لومړۍ غونډه کې ګډون هم کړی و، له ځوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوي پنځونې واچوي.
بیا پیلم بیا نیک ګام بولم او خدای دې وکړي چې اما هغه احساس او هغه جذبه چې نه پکې د نننۍ ناخوالې وي، نه پکې د نننۍ لاسوهنې وي لکه اوس چې په زموږ په هر برخه کې کېږي، او خدای دې وکړي چې دوی د پرون نه په بهترین انتباه باندې بیا هماغه لار ونیسي او بیا د دې ادب او د دې ژبې په ښکلا او ځلا کې یو خپله ورته غاړې نقش ترسره کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال او کره کتونکی ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو په هنځیو دومره لیکوال او شاعران نه دي موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبی بهیر را مخته کړي ول.
ډیر کار چې په معاصر دور کې شوی دی، خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبی بهیر تربیه کړی دی. زما یاد دی چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل، خو که افغان ادبی بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. موږ ډېر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبی بهیر کې پیدا کړي دي، او د دې اوسنۍ شروع چې ده دا یو ډېر ښه ګام دی، او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي نو د افغان ادبی بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر وړ ده چې پخوا په افغانستان کې آزادي ادبي ټولنې او بهیرونه نه ول، خو کله چې د افغان ادبي بهیر بنسټوال او غړي له پیښوره افغانستان ته راوکوچېدل نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبي ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمیر تر 200 پورې رسیده. خو پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته اکثره ادبی ټولنو او بهیرونو خپل فعالیتونه درولي ول. اوس چې په کابل کې افغان ادبی بهیر خپل فعالیتونه بی پیل کړي، افغان شاعران او لیکوالې نیک ګام بولي.
درنو اوریدونکو، د مشال لړوي مجلې دا غنه همدلته پای ته رسیږي. په لونه بعد د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې يم. تر هغه د پاک الله پامان.
مشال ترنا لاندے پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اره کومه د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک یې څه پورته کړی کلاشن کو زغړې تاچولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ.